د آشنا رادیو له همکارانو مننه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت د سهار پوره او بجې دی. د ازادي رادیو سهرانی خبری مجله چې د مونږ د نن ورځې د خبرونو په پیل کې خبریږي، زه سلطان محمد سرور د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری رپورټونو کې به واورئ چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره ولیدل. نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د خبرونو لنډیز: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمني په 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 350 میلیونه یورو مرسته کوي. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ، او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت یو چارواکی وویل چې د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي شوی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي ازادي راډیو ته داسې وویل: ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول شوی مشر د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاخ په سیمه کې ټپي شوی دی، چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید شوی. د سلطان فیضي په وینا په دې پیښه کې چې د سه شنبې په شپه رامنځته شوه، 15 کسه طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلو یو قماندان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړي دي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. دا خبره حنیف اتمر تیره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
وسلوالو مخالفینو له تروسي اعمالو خلاف څخه او باندې زمان کې پاکستان ترهګري د خپل خصوصا د پاکستان د مخالف وسلوالو د خپل لپاره صادقانه ماتنی شي.
درنو اوریدونکو، د ملي امنیت د سلاکار د ویاند غږ په ټلیفون اخیستل شوی وو. د غږ له کیفیته بخنه غواړو. په دې غونډه کې چې د ملي امنیت شورا په دفتر کې شوې، د روسیې سفیر الکساندر ماتیتسکی او د چین سفیر یاو جینګ ویلي دي چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسي ملاتړ کوي. جرمني په 2014 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره هلته وګوري. له یو نیم سل بې ځایه شویو کورنیو سره په میدان وردګو کې خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر څرګندوي چې د چهارشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه وړه، 50 کیلوګرامه دال او 15 کیلوګرامه غوړي ورکړل شوې دي. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په هغې رای اخیستل کې چې پرون وشوه، د پارلمان 390 غړو دغې پرېکړې ته مثبتې او 223 کسو منفي رای ورکړې. برطانوي ځواکونو له دغې پرېکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تېره ورځ وویل چې په یو ډول دغو فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلوده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په راپور کې راغلی دی چې تر 2009 کال راوروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړي چې دا ترې څرګنده شي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړي دي. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وشوې. ویل کیږي چې درې وسلوال کسان د سن برنادینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړي دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي، خو پولیسو وروسته دوه مشکوک کسان وژلي دي. د خبرونو پای. وخت د سهار او بجې او شپږ دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي.
زما نوم دغري محب الله دی، د منصور د عبدالله قمندانانو کې قمندان یم. نو هغه د نوې کلي پیښه چې شوې ده، بس هغه په مور فغاره باندې خو زموږ استخدام شو ملګرو ترسره کړی ده.
د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. څارونکي وایي په افغانستان کې اداري فساد اوس هم په لوړه سطحه کې دی. او عوامي نېشنل پارټي د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې لویدیځ لوري ته د بدلون خلاف یو ستره احتجاجي مظاهره وکړه. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به لیو اوریدونکي واوري چې سوجي څنګه پخېږي. را سره پاتې
زما نوم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زیم شینوار.
څه کوي؟
مونږ سوجي پخو سر
د خلکو ته اروپي جنا چې سوجي چی شي وي.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنی صفه 2129 او اف ام 10.15 اوري. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې ټپي شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر رد کړی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان په چارواکي ازادي رډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي رډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن بي پښپا پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولي وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي رډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټي شهر ته نږدې د طالبانو قمندان ملا عبدالله سرحدی ټز وکړي.
ملا اختر منصور رهبر نو د طالبانو.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي، د کوټي په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په نوم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستي روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی، خو هغه سخت ټپي دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدی او څلور تنه نور وژل شوی دي. د ملا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه تر منځ شوه. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل. لومړی یې پیرداران وبښتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
نو هغه د نوې کلی پیښه چې شوې ده، بس هغه په مور فغاره باندې خو زموږ استخدام شو ملګرو ترسره کړې ده. نور د اخترنامه د منصور د فلویانو چې یا کم شیخان دي، مهم اشخاص چې مهم غړي دي،
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ په کې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قومندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوسه د اعتبار وړ کستی او داسې فکر کړه چې د سولې خبرو ته لیواله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 10.5 د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړې خبري غونډې ته د افغان کډوالو پرستونزو خبري وکړې او ټینګار یې وکړ چې جرمني ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې بنسټیز غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوګې مخنیوي دی. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یو حل لاره پیدا شي، د جرمني سر اعظم پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره غړي خبري غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نشته زر سرتیری د ناټو تر قومندې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبرې غونډه کې د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې شدی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او وی ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غني وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاقړونکو ته له 20 تر 25 زره ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیسته داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه په منځني چپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. اوس د درنو اوریدونکو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې ته را لېږلي دي، خغلی اوریدون کې باوري لشکین څخه لیکي چې نظامی خلک باید اساسي قانون څخه بهر کارونه ونکړي. او بل ګران اوریدون کې چې نوم سردار ولی لیکلی دی او تخلص سیرت دی د هلمند څخه لیکي دی چې د ولسمشر څخه د مونږ هیله ده چې نور د سولې په اړه پاکستان ته مراجعه ونکړي. درنو اوریدونکو وخت سهار 8:15 دی د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د حکومت یو چارواکی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ټپي شوی دی، خو طالبان دغه خبره نه مني او د طالبانو بله ډله وایي چې او د طالبانو بله ډله د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه شوی دی. جرمنی په 2018 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې. د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایی بمباردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. او د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالات په جنوب کې لږ تر لږه 4 کسه په ډزو وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. درنو اوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې به وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. صالح محمد صالح دغه ځینې خبرونې او مطبوعات کتلي.
ډیپلومات خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خبره کړې او په هغې کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر غځېدو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي اول دا پلان و چې د ناټو قواوې باید تر اوسه له افغانستانه وتلی، خو په دغه هیواد کې پراته حقایق بل ډول دي. ناټو اوس غواړي خپل یو شمېر پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او د افغان قواوو د تمویل موده تر 2026 میلادي کاله پورې وغځوي. ډیپلومات خبرونې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام پر دلیل خبرې وکړې او ویې ویل موږ په افغانستان کې په دې سبب پاتې کیږو چې نه غواړو دا هیواد د نړیوالو تروریستانو په یوه خوندي ځای بدل سي او د دې کار مخنیوی زموږ د خپل امن په ګټه دی. خبرونې په ناټو کې د امریکا د سفیر لوټ داګلوس وینا هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان یو نه تکمیله پروژه ده. د داګلوس په خبره په افغانستان کې د چارو بشپړېدل اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. خو دا یو ښه خبره ده چې افغانستان همکاریو ته لیوالتیا لري او تر پخوا ځواکمن دی. په داسل کې چې په وروستیو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې د مشر ملا منصور دادالله د مرګ په اړه زده ونقیز راپورونه ورکول سوي، د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې یو ور بیا د دې طالب مشر د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د حکومتي او طالب چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو له خپل منځي جګړو 2 میاشتې وروسته چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي، د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشهور مشر چې له داعش ډلې سره ملګری سوی و وژل سوی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ملا منصور دادالله 13 میاشت په خاکې افغان ولسوالۍ کې له خپلې سیالي وسله والې ډلې سره تر جګړې وروسته وژل سوی دی. ویل سوي چې ملا منصور دادالله توانېدلی و د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له صحنې لرې کړي. ورسپانې لیکي کله چې ملا منصور دادالله د طالبانو له ډلې جلا سو، هغه وخت د طالبانو په کړیو کې یو مشهور او محبوب مشر و. د ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د ولړسویو اختلافاتو له کبله له طالبانو خپل لار جلا کړه. ویل سوي چې ملا منصور دادالله په وار وار ملا اختر محمد منصور تورن کړی چې له پاکستان سره په ګډه یې د ملا عمر د مرګ دسیسه جوړه کړې ده. کله چې ملا منصور دادالله له طالبانو جلا سو، ملا اختر محمد منصور یې په ځواب کې زابل ولایت ته په سلګونو جنګیالي ولېږل او د دوی ترمنځ جګړو 2 میاشتې دوام وکړ. د زابل محلي مشرانو ویلي د ملا اختر محمد منصور جنګیالیو ملا منصور دادالله له خاکې افغان ولسوالۍ د ارغنداب ولسوالۍ پر لوري شړلي او د ملا منصور دادالله د اړوندو کسانو په نیولو سره یې د ملا دادالله د پټېدو ځای چې د عبدالله حقمل په نوم د یوه طالب قومندان په کور کې و موندلی دی. نیویورک ټایمز لیکي د ملا اختر محمد منصور کسانو په نومبر میاشت کې د حقمل کور په نیمه شپه کې تلاشي کړ او له دوی غوښتنه وکړه چې تسلیم سي، خو ملا منصور دادالله او وسلوالو یې په ماشين غنو او راکټونو سره جګړه پایل کړه. نیرک ټیمز لیکي بلاخره د ملا اختر محمد منصور ملاتړو دغه کور ته یو لوی بم واچوه او د ملا حقمل او څو دایش پلوه جنگیالوی په ګډون یې پکې ټول پټسیوي کسان ووژل. د سیمې مشرانو ویلي طالبانو څو ورځې اجازه نه ورکوله چې دغه کور ته داخل سي او مړي ورڅخه راوباسي. دوی وایي څو ورځې وروسته وتوانېدل کور ته ننوځي او د ملا منصور دادالله مړی له ویجاړیو وباسي او په قلای آتش سیمه کې یې خاورو ته وسپاري. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي سره له دې چې محلي مشران، دولتي چارواکي او ځینې طالب قمندانان ټول د ملا منصور دادالله د وژنې ادعا کوي، خو د ملا منصور دادالله ویاند وایي چې دی لا هم ژوندی دی.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د څار د نړیوال سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې فساد اوس هم په لوړه سطح کې موجود دی. د دغې څېړنې راپور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ لخوا خپور شو. دغه بنسټ وایي له قدرت څخه د جنګ سالارانو ګټې اخیستنې د هیواد د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
په امنیتي او دفاعي برخو کې د شفافیت د سار د نړیوال سازمان تازه څېړنه ښیي چې د نړیوالې ټولنې له څو کلونو پرله پسې مرستو سره سره د افغانستان دفاعي جوړښت له خطر سره مخ دی. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپل راپور خپور کړ. دغه راپور سره له دې چې د دفاعي چارو د پیاوړتیا په برخه کې د جمهور رئیس اشرف غنی فعالیتونه ستایلي، دای هم ویلي چې د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه اوس هم له فساد څخه پاک نه دي او ځینې کسان پکې د دولت پر پیسو بهرنۍ سوداګرۍ کوي. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د دې هیواد په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ارګانونو پر فعالیتونو ناوړه اثر کړی دی. د دې بنسټ اجرایی رئیس اکرام افضلی له حکومت وغوښتل چې په دې ارګانونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان باز هم از نگاه شفافیت و حسابدهی و کنترل خطرات در سکتور دفاعی در پایین ترین رده.
افغانستان په دفاعی سکتور کې بیا هم د شفافیت د حساب د ورکړې او د خطرونو د کنټرول لپاره په ټوله نړۍ کې په ټیټه سطح کې دی. جدي اړتیا ده چې دا سکتور غیر سیاسي شي. کومې سرچینې چې باید د دې سکتور د پیاوړتیا لپاره ولګول شي هغه د غیر قانوني وسلوالو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي.
که څه هم افضلی د اشخاصو یا کومې ډلې نومونه یاد نه کړل، خو له نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان چارواکو د شتمنیو په افشا کولو کې له دې حکومت سره مرسته وکړي. دا نوې خبره نه ده چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په فاسدو هیوادونو کې شمیرل کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په دې برخه کې ورته راپورونه خپاره شوي وو. په دې هیواد کې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت چارواکو د بهرنۍ هیوادونو په ناستو کې ژمنې کړې چې د فساد پر ضد به جدي مبارزه کوي. په دې لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ او د دفاع وزارت ګڼ تړونونه یې لغوه کړل. افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
وخت سهار 8:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ریپورټونه راخلو. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د مسیر د بدلون خلاف لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند مشرانو ویلي چې صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې ویلي چې پر دې اقتصادي لاره به ژر کار پیل شي، خو وایي که پیل نشي دوی به بیا هم احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په ریپورټ کې.
د سه شنبه په ورځ د عوامي نېشنل ګوند زرګونه پلویان د احتجاج په توګه راوتلي وو او د کوټې ښار پر بیلابیلو سړکونو یو لاریون وکړ چې په لاسونو کې شعار پاڼې راخیستې وې او پر لیکلي وو چې د ګوادر کاشغر ترمنځ د جوړېدونکې اقتصادي لارې غربي لوری د نه بدلېږي. احتجاجي غونډې ته د دې ګوند د کلاب الله خان سیمې یو مشر عثمان کاکوزي وویل که اسلام آباد غواړي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره د پنجاب له لارې وغځوي نو دوی به یې په وړاندې د کالاباغ برېښنا بند غوندې کلک ودرېږي.
نیشنل پارٹی کارکنان ژوندی لکه څنګه چې کالاباغ ډیم د خولې در سوا چاوي همدغه ترابه انشاءالله دغه غوادر شنغه ټول تیریږي او دغه در سرې ژوندۍ جنډۍ پیروکاران به د دې مخنیوی کوي او هغه پنجابیانو ته بیا وایو که خدا کړی و عزیزانو دا روټ به په دې وطن کې دغه د سرخولیان او دغه سره جنډۍ تیریږي.
له کوچلاغ سیمې راغلي د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر نظام الدین کاکړ وویل د پاکستان له جوړېدو راهیسې د بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خلک په تعلیمي او اقتصادي لحاظ د سیاسي پلان له مخې وروسته پاتې ساتل شوي دي چې وایي د پنجاب واکمن یې وسایل لوټ کړي. د ده په وینا د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره یوازینۍ هیله ده چې د دغو ایالتونو خلک په اقتصادي لحاظ په پښو درولی شي. دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل سره له دې چې ګوند یې اوس نه په مرکزي او نه د پښتونخوا او بلوچستان په ایالتي حکومتونو کې شامل دی خو وایي تل یې د خپلې خاورې او ولس د ګټې لپاره غږ پورته کړی. نوموړی وایي د دوی احتجاجونو د پاکستان مرکزي حکومت اړ کړ چې صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې پر غربي اړخ د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو اعلامیه خپره کړه. څلور ورځې وړاندې د اسفندیار ولی خان او نواز شریف په لیدنه کې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې وه چې زه به اعلان وکړم، خو اسفندیار ولی خان ورته ویلي چې اعلانونه تاسو پخوا هم کړي دي، تاسو له ولی خان سره هم د پښتونخوا ایالت د نامه ژمنې کړي دي، خو زموږ قام پر تاسو باور بایللی دی. ته که ژمنه پالل غواړې نو اعلامیه به خپروي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لاره به پر غربي اړخ جوړېږي. وګورئ، دا هغه اعلامیه ده چې نواز شریف وړمه ورځ د صدراعظم له دفتره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د غربي لوري پر احتمالي بدلون عوامي نېشنل ګوند، د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکې هم اندېښنې څرګندې کړې وې، خو د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې دغه اقتصادي لاره به لومړی پر غربي اړخ جوړیږي چې د بلوچستان له پښتني سیمو به تیریږي.
له کوټې مو د برکوال میاخیل ریپورت واورید. وخت د سهار 2:20 دی. درنو اوریدونکو، د مجلې په دې برخه کې راځو وروستۍ برخې ته او د ژوند رنګونو پروګرام ته.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نوم را ته واخلې.
زمانم نصیر احمد دی.
نصیر احمد د کوم ځای یې؟
زیم شینوارې.
څه کوي؟
مونږ سجی پخوسه.
د خلکو ته اروپی جنا چې سجی چی شي وی؟
دا سجی سه بل سپین چرګان دی فارمی. دا مونږه لال کو صفا کو به دې تخپل مساله جوړو و درک او وګو سرکا مالګه دیګه کې د شپې اخته کول غواړي. بیا هغه چې اخته کو کې درې ساعته فریدو، درې ساعته نه بعد بیا ورو لګو ورته او دې چکو کې فکسو لګو بیا څلور ساعته کې دا دلته پخېږي.
دغلته اوس داسې لرګي دي اوږده اوږده لکه لکڼې چې وي که نه یا امسا چې ورته وایي، په دې کې مو منځ کې پیرلي دوه دوه مو پکېښي دي او منځ کې مو اور ورته بل کړی دی. ښه، دغه منځ بیا خالی کوي؟ یعنی
او د دې منځ خوب مکمل صفائی کیږي.
ښه،
او دا مکمل صفائی وشي، مساله شي، هغې نه بعد چې دی دې کې ولګي دا دې خپل تپ باندې د تپ حرارت سره دې اور سره دې سره پخېږي.
یعنی دا دې اور تاو چې ورځي بس پخېږي؟
او د دې اور تاو چې ورځي دا دې سره پخېږي.
او دا اوس داسې غوړ ور نه بهېږي؟
دا د دې نه دا خپل هغه روغن دا کېږي، دا مابین کې وچېږي. سجی مطلب دا که فش سجی وي یا مټن سجی وي یا چکن سجی وي، دا په دې تپ باندې پخېږي، دې چې دا مکمل غوړ تې لاړ شي.
دا ولی سجی ورته وایي که نه؟
د دې نوم فش سجی یا مټن دی چې دا په تپ باندې پخېږي، ټول چې کوم شی په تپ پخېږي هغې ته سجی ویل کېږي.
خبر نه چې دا د کومې ژبې ټکی دی، څه معنا لري؟
دا خو سندیان دي، اول سندیانو راویستي او مغه سندیانو
د پاکستان
کې پاکستان شی دی. دا پخلی هم د پاکستانیانو دی او زده کړې مونږ. زمونږ
تاسو چیرته زده کړې؟
مونږ خپل هم پاکستان کې زده کړې. زمونږ خپل کار چې دی هغه د وریتي او پسونو دی، او دې سره هم شوق و، بس دغه مې زده کړو.
دا نو د پسونو ورتولو نه د چرګانو ورتولو ته راټیټ شوی؟
بس د دې ډیمانډ زیات دی نن سبا، ځکه
خلک ډېر غواړي. بیا تاسو دی یو لوی سړک په غاړه دا بنو دغه مسافر بدر ته دریږي
دلته ار یو سړی دریږي دا کو بیمار د پارم دا کوم ملمرا شیر جن شه دی بس راوالی
کوم وو کنه د پل چرخی سړک دی او دلته خو د سیام خلک ډیر نه وی
کنه او بالکل بالکل
بیا دانه پڅو خرڅوي
دا دانه سه بدریسو
بس یواز یم دا ورته
سجیوی او ډوډۍ او چکنی زه را خپل سلاد ملادار یو شی وسره بن کو مکمل بس